افغان ولسمشر نن د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. دا افغانستان د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وی تر هغه به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کېږدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او دا هیواد له طالبانو څخه ملاتړ کوي. دوستانو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل انده طاهر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې انزوا نه غواړي او غواړي چې د سیمې په سیمه کې د اتصال پر مرکز افغانستان بدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د ناټو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. په خوست کې د افغان ولسي خوځون په نوم مدني حرکت له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده، او د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیه ښار کې د اوربند موافقه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانستله. شاغلی غنی د لار د پرانستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې افغانان جدایی او انزوا نه غواړي. د غنی دا وینا نن د افغانستان دولتي ټلویزیون خپروله. د لاجوردو لار د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لاري له ترکیه سره افغانستان وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای شي چې اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د لاجوردو د لارې د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. جان بس نن پر ټویټر لیکلي چې د سیمه ییز اتصال داسې پروژې په افغانستان کې د ثبات له ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې البته د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. زلمی خلیلزاد به د ناټو تړون ته وینا وکړي، او پر ټویټر یې لیکلي دي چې قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ځي. په خوست کې د افغانستان د افغان ولسي خوځون په نوم مدني حرکت نن له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي. د خوست یو شمېر ځوانانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د حرکت نن پیل سوی دی. د دې حرکت غړي به د سولې له پیغام سره د خوست په ټولو ولسوالیو پیاده وګرځي او بیا به د کابل پر لور روان شي. د دې حرکت یو تنظیمونکی غفورجان پښتونیار د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
د افغان په سیمه چې کوم ځای کې جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیخو زغم نه لري.
په افغانستان کې اول وار د سولې د غسی مدني ولسی حرکت له هلمند پیل شوی و. د یمن په جګړه کې ښکېلو خواوو نن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په الهدیده ښار کې د اوربند موافقه وکړه. ملګري ملتونه په سویډن کې د یمن د جګړې د دواړو خواوو د استازو د غونډې قربانه دي. د سرې بحیرې پر غاړه پروت ښار الهدیده د یمن ډېرو سیمو ته د مرستو د موادو رسولو اساسي لار ده. ملګري ملتونه وایي په الهدیده کې د اوربند له ټینګېدو سره به یمنیانو ته چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومکونه ورورسېږي. د موافقې پر اساس دواړو خواوو ومنله چې له الهدیده د شهر به خپل پوځیان باسي. ملګری ملتونه وایي دا اوربند په ټول یمن کې د سولې ټینګېدو ته یو ښه پیل کېدلای سي. په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور الهه ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړ چې ورور یې پرون د قوم شهر په وروختون کې مړ شوی دی. وحید سیادی ناصری په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینی پیغامونو د خبرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په اته کال زندان محکوم شوی و. د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې د جاسوسۍ په تور ویست. د سلواکیا حکومت وویل چې دا کار یې د خپلو پوځي استخباراتو د ادارې د معلوماتو پر اساس کړی او معلومات ورته رسېدلي وو چې روسي ډیپلومات هلته تخریبي کارونه کول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن خبریالان ته په مسکو کې وویل: لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ، د سلواکیا چارواکو په نومبر کې د روسیې یو پوځي ډیپلومات له هغه هیواده ویست. له هغه ځایه چې داسې غیر دوستانه کارونه د ډیپلوماتیکو قراردادونو پر اساس په متقابل عکس العمل تمامیږي، د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د روسیې په فدراسیون کې غیر مطلوب اعلان شو. زخارو وویل چې مسکو دغه سلواکي ډیپلومات ته دوه ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي، او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد ستورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه پرېکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پرېکړه لیک کې ویل شوي وو چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دې پروژې پلان محکوم کړ، او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دا یوه تجارتي پروژه ده او ټول اروپا ته یې ګټه رسېږي.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د دې لارې د پرانیستو او د لارې د اقتصادي اهمیت په اړه په ریپورت سربیره اوري چې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي د عدالت غوښتنې په هدف بهرنۍ مدافع وکیل نیولې. د افغانستان د سولې له هڅو سره هممهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي څو چې سولې ته غاړه نه ایږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې پناه ځای دی او دا هیواد له طالبانو څخه هم ملاتړ کوي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. په یمن کې ښکېلې غاړې په یو نسبي اوربند سلا شوې دي. په دې موضوع هم په همدې خپرونه کې تفصیل درکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو تاریخي لار پرانیستله. محمد اشرف غنی چې نن یې د لاجوردو تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې وینا کوله، وویل د دې لارې په پرانیستو سره به افغانستان نه یوازې د مرکزي اسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي. اکرام الله اکرام نور حال راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبې په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د دغه لارې په پرانیستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې، نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند د نیمې وچې دروازه یو، بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې وو، او څلور کاله وړاندې به ګواښل کېدلو چې که دا یا هغه سرحد در باندې وتړو نو د خوراک ډوډۍ به ونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي، نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم، نه مردم فصل.
خاغلی غنی وویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، بلکې د ځمکې له لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونښلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایي نه ده غوښتې، بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي او اړیکې ورغوي. افغان ولسمشر همداشان وویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په ترس کې به یې دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانیست غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید طهماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیې ته واستول شول. د په خبره په دغو تولیداتو او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پنبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپینه بیا اذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، اذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډیر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډیر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع، اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره هم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش لپاره خلاص بسی او زموږ تاجران، زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د دې لارې نه د سوداګرۍ پراختیا ته کار وکړي او خپل سوداګري پراخه کړي. زما بل همکار یوسف خان زدران د لاجوردو د لارې وروسته د سوداګرو د لیوالتیا په اړه رپورټ جوړ کړی.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه عامل رئیس صدیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی دا لاجوردو لار څخه ګټور ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې خپل تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار ستونزه نه وي، سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او له کلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار 9 لارې موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر 10 ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینې هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګري زه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زئی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسای کړنې چې تر سره سوي دي کاغه د اوای د الیزونو مسله ده، کاغه د لاجوارد د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسی هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولای شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې. اغلی کوفی دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړه. وی ویل که انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري پر دې لګیدلو تورونو ته په افغانستان کې رسیدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګیدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لخوا تورونو ته رسیدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیل نیولې ده. اغلی کوفي د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې تر رسیدنه ونه شي، نړیوال ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا دا ځکه چې څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکمو او لوی څارنوالۍ ته ورغلم خو پایله یې نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغېز ولري، سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی والی کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغو ولسوالانو پر ضد داوا خلاصه کړې چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسی جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لری کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسد په شلمه دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لری کړل، چې په ده کې بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تازه نظر په اخیستلو بریالی نه شو، خو مخکې دغه کمیسون ویلي وو چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسی جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسی جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسون رئیسه ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing.
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړو. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د میرمن کوفي قضیه اخیستی او اوس تر څیړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې دی ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې له حس سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وی تر هغه به د حکومت پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر طالب مشران د عملیاتو پر مهال وژل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید داونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دای ویل چې تر هغه بخپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید دغه طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربېره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قمندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قمندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونه ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوید بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قمندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ. یو شمېر مدني فعالان د سیاسي ګوندونو استازو او د کابل ښار اوسیدونکو د پلازمېنې کابل د رایو له بیا شمېرنې هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. یوسف خان صدران پرې رپورټ لري.
یو شمېر مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو استازو او د کابل ښار اوسیدونکو د شارنو په پارک کې د یوې راټولېدنې له لارې د انتخاباتي کمیشنونو لخوا د رایو شمېرنې په شفافیت ټینګار وکړ. وی ویل له بایومیټریک پرته رایې باید باطل اعلان شي. دوی د پنځمې پر ورځ په دې غونډه کې د کابل رایو د باطلېدو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن پر پخوانۍ پریکړې د انتخاب ترڅنګ د کابل رایو د بیا شمېرنې بهیر له پیلېدو هرکلی وکړ. دوی په دې اړه یوه پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال او د غونډې یو ګډونوال محمد الله کاکړ لخوا ولوستل شو او چې په یوه برخه کې راغلی.
از شمارش دوباره صندوق های مشکوک جدا حمایت میکنیم.
دیوی د مشکوک صندوقونو د شمیرلو لوبیا پیل جدی ملاتړ کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه باید د کابل د اوسیدونکو باور زیانمن کړي او د بیا باطلې دوه پاړه د خلکو رواني امنیت نه خرابوي. انتخاباتي کمیسیونونه په ملي موضوعاتو کې نه باید د خپل خوخي چلند وکړي، بلکې د نتیجو ژر اعلان په انتخاباتو د خلکو باور لوړوي.
دوی ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د رایو په شمیرنه کې شفافیت به خلک دی ته وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. مدني فعالانو او د ځینو ګوندونو استازو د دې ترڅنګ په دې هم ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو هم باید په دې برخه کې خپل ستونزې حل کړي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې بیا خلک او دوی له ستونزو سره مخ نه شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه سیاسي او بې بنسټه وبلله. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي دا ځل ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کابل رایې بیا باطلې اعلان نه کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د کمیسیون سره دې پریکړې ته رسیدلې چې د کابل رایې په سمه توګه وشمېري او حق حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تامین شفافیت هر چی بیشتر
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون د شفافیت د ټینګښت هڅه کوي تر څو حق حقدار ته وسپارل شي، لو تور رای څخه سپین رای به لشي او د همدې عدالت د ټینګښت په خاطر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره هوکړه ته رسیدل یو تر اوسه دا بهیر روان دی تر څو وکول شو چې دراتلونکو ونې تر پایه د کابل رای اعلان کړو.
احتمال ان ما نتایج ابتدایي ولایت کابل امینان
نمایم. خغره ابراهیمی وی د کابل رای تر اوسه له 90% نه ډیر شمیر شیوی الله هم د چرنې په حال کې دي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د القاعده شبکې په نازای دی او دا هیواد له طالبانو هم ملاتړ کوي. ما مایک پمپیو تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ټولو غړو هیوادونو سره پر ایران د دې هیواد د توغندیو پر پروګرام د بندیزونو د بیا لګولو هڅه وکړي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په افغانستان کې له طالبانو او په یو شمیر نورو هیوادونو کې له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. مایک پومپیو دا څرګندونې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې چې د ایران په اړه جوړه شوې وه.
UN Security Council resolutions
دا هغه هیواد دی چې د ملګرو ملتونو د هغو پریکړو لیکونو څخه چې د القاعده شبکې افغانستان، لبنان، یمن او سومالیا په اړه خبرې شوې سرغړونه کړې ده. حتی همدا شی به چې موږ دلته ناست یو، ایران د القاعده شبکې په تنځای دی، په افغانستان کې له طالب وسلوالو ملاتړ کوي، په لبنان کې تروریستانو ته وسلې ورکوي، د ډبرو سکرو د غیر قانوني تجارت لپاره په سومالیا کې له الشباب ډلې ګټه اخلي او د عراق شیا وسلوال روزي او تمویلوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگټن د امنیت د نړیوال شورا له نورو غړو سره ګډ کار کوي چې پر ایران د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په خاطر بیا بندیزونه ولګوي. مایک پومپیو ویل پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو بندیز باید تر 2000 کال پورې پر ځای پاتې وي.
ایران نن په منځنۍ ختیځ کې د بالستیک میزایلو تر ټولو لوی ځواک دی. ایران له لسو زیات د بالستیک میزایلو سیستمونه لري یا د پرمختګ په حال کې دي. سلګونه میزایل لري چې په سیمه کې زموږ شریکانو ته یو ګواښ بلل کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د ایران په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي ځواک قمندان جنرال امیر علي حاجیزاده تایید کړه چې ایران یو بالستیک توغندی ازمویلی دی. لوی د زه هیوادونو د ازموینه غندلې ده او امریکا د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د 2200 پریکړه لیک څخه سرغړونه بللې ده. خو ایران وایي د دې هیواد د میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او د دې هیواد میزایل د اټومي سرکو د انتقال لپاره نه دي جوړ شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي مرستیال اسحاق الحبیب امریکا تورن کړ چې د بندیزونو په لګولو معتاد او جګړه غوښتونکي دي. نوموړي ویل د بالستیک میزایل آزموینه د 2015 کال اټومي موافقه څخه چې امریکا او استرالیا وتلې ده سرغړونه نه ده.
ستاسو له پیغامونو
زاج فقیر محمد سازایم د ایران کې د کرمان په ولایت کې جون کو. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی چې د تثبیت هویت نفر کم شي او په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت زایم تنگ ده. بل خبره دا ده چې د مهاجرین چې په ولایتو کې جون کوي دوی د فرسین نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ افغانستان دولت نه زده چې نفر دې ډیر کې او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بل خبره دا ده چې د ولایتو کې یو ګورو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه منی د پخوانی پاسپورتونه نه منی. دغه مشکلات هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماشي ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د غږ د تر لوړو مکانو پورې ورسېدي چې موږ د غورماشي ولسوالۍ کې خلک د کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي. بیا بلګې راکړي هغه هم نشې سره یو خوا راکړي نشې راکړي. دغه زر زر روپۍ هم پر دغه را څخه واخېستې. خلک د کښتۍ سره مخ دي. د خدای شی نشته. بله بلګې راکړي نشې راکړي نه یو خوا راکړي هغه مو زر زر روپۍ هغه
دوستانو د خبرونه پر همدې ځای پایته رسو. په بل